نگهدار.
سلام و نوخ په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې د تاسو زموږ غټ لازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پرخزو اونجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر حقونو په پر لپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سکه نور او شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه به برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي لیکلي چې تسلیمی کو او په اسلام کې د افغان خزو اونجونو د حقونو د دفاع لپاره د اغه تعهد ته خوځیدون کړي. طالبانو په خپل ځکه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر خزو اونجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي چې اونجونو تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتشوی ماينونو او مهماتو په چاودونو کې وجل شوی او یا هم ټپيان شوی دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکسپانه یا افغاني ټویټر کې دا خبره ورکړې ده. خدای څرګند نه کړ چې په دوه ماشومانو کې څومره وجل شوی او څومره ټپيان شوی دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واوري ورېدو لامل الله هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پکولو چارې روانې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتک پر مهال ژمني وسایل ځان سره ولري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې سرتیرو ترڅنګ جنگيږي په تیرو دوه ورځو کې درنه مرچوب لا وخت ده. د شمالي کوریا دغه سرتیرو ته چې د خپل کورونو وښ په 300 کیلومتر لري په جګړه بوخت دي مرچوب لې زیات راپورونه ورکړل شوې دي. د زيلنسکي تیر شپه په یو ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمه مخانوف کا کلی تنګ دي. د روسیې په د شمالي کوریا د جيرو سرتیرو او روسیې پراشوټ بازانو یو کنډک له لاس ورکړی دی. د درنې واوري او باران لپاره په جرمنی کې ځینې الوتنې ځنډول شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې په جرمنی کې او بریتانیا کې د واوري د ورختونو لکه له خلکو ته غنې ستونزې رامخته شوې دي. د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګم او برستول کې د ورختونو لامل برېښنا قطع شوې. په دغه هیواد کې شمیر سپورتي لوبې هم ځنډول شوې دي. او روسیه د یک شنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د روسیې دفاع وزارت هوایی دفاعي سیستم د تیر شپې په ترڅ کې یو شپې د اوکراینی بې پیلوټ الوتکې ویشتې چې ډېری د اوکراین پولې ته په څیرمه سیمو کې ویشتل شوې دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روزا ویتاس یوه ویاند ویلي څلور هوایي ډګرونو د یک شنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وزنډوه. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. دا خبرونه زه فرشته ته سحاک د وړاندې په راپورونو کې ورسره واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د کډوالو د ایستلو لړۍ بیا هم روانه ده.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شهري گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزا هم لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې افغان نجونې یو ځل بیا د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام خاصه ډېر حقوق ورکړی دي چې لړلې یو تکړه کول دي او بل کار کول دي.
ته افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه مشتره سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیر او څلور ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا کوي چې یوازې نن تر 50 تنو پورې زیات افغان کډوال نیول شوی دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو پاړه لا تر وسه څه نه وایي. په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي ان یو شمیر هغه افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیول شوی دي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 مهم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې پاکستانی امنیتی ځواکونو څومره افغان کډوال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ما د معلوماتو لمخې نه څومره ځم معلومات لرمه، د 13-14-15 ورځو کې تقریبا په حدود 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره ځم معلومات لرم تقریبا 40-50 نفره نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزره مختلف وزکه بعضی جوړ کې دغه زنانه هم نیول شوی دي، زنانه هم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم ادارې د دیش می نیونو پاړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېګم، د نوی کار شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي، کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد وی او کنه نه نیسي، دوی ځان سره به تانه ته ډیر بد چلند وضعیت کوي، آن چې ماشومان او خزي هم په زور رکاږي او موټرو ته خېجوي تانو ته به، او ټول چلوالي پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیچا خبرې ته غوږ نه دی، لوی ظلم روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډیر شمیر پاکستانی ځواکونه تر سترګو کیږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پاکستانی ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستانی ځواکونو نیولای د پولیسو له تانې د وی لنډ ویډیو په خبرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
افغانستان کې هم له کړا وډک ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. افغانستان ته مو ولي کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مل وضعیت خبر شي.
از تمام کسایی که ویډیو مرته تماشا میکنه خواهش میکنم که ویډیو ها را دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسناد سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شهري گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه ده خوش کړل شي، او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور څه ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د یوې لامې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې د دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستانی ځواکونو لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دغه بنسټونو په خپل لیک کې چې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته مخه ونیول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمینې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی و چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو دا راپورونه ورته نو راپورونه تاسو کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او ووینئ. وسام ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپل ژمنتیا څرګند کړي. د خو یو شمیر افغان میرمنې بیا ورته خبرګون ښودلې دي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي ملګری ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه پرته لکه قید او شرط دفاع وکړي. خو یو شمیر افغان انجونی او خزی په دې اړه بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. راپور واوري په ته هم راګرځو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړی د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پرله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشري حقوقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستۍ څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقونو پر وړاندې تر سره نسی.
جمعیت افغانستان قرار بگیره.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه لکم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستي دي. له زده کړو بې برخې او نجلۍ هر هیواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد له ملاتړ څخه په ارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړي دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت هم د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لټ کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بیلابیلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
قدر منوریدونکو تاسو زموږه کلازه دی رادیو نه اوري وس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه له انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو ترلاسه کوي. دوی لامل په افغانستان کې د رسنیو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه بولي. په همدې اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
یو شمیر افغانان د کورنۍ ورسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونو ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو لاره د افغانستان اړوند خبرونو پیښه تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل
خبروي کې د
طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخبارات لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو لاره تعقیبوي.
یک حقایق بیان کنه.
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوس مهال افغانستان بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته دوی په کورنۍ رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډیری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدئولوژي منلې او یا هم خبرونه بندي کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې ویل افغانستان بهر د هیواد لپاره د رسنیو په خبرونه بندیز دي. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي رادیو امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمیر نړیوالو رسنیو خبرونه بند کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنۍ رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمیر خبريالان غوښلي نیولي او دوی تر پښتون لاندې راوستي. د رسنیو برخی فعال میرویس خاوري ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نش کولای داسې خبری مواد چمتو خبره کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
امارات اسلامي
اسلامي امارات په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخه هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبره کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبريال د داسې راپورونو او خبرونو راټول او خبره کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبريال د نوم د نخبرې دوه غږ بد دیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور در حد زیات است.
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاد توګه ځینی پښتني وکړو. باید د هغوی پر خوخه په مخ ولاړ شو. د خزو د کار او زده کړو قتل تاوتریخوالی او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پښتني حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو په دی اړه وو پښتو.
خود طالبان حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعای کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي او کوم خبريالان چې نیول شوی د کار لامل نه بلکې د شخصي موضوعاتو لمخې نیول شوی. خو د افغانستان د خبريالانو مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادي تیری په شدت سره روان دي او په تیرو 12 میاشتو کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونو یو سل یو اتیا پیښې ثبت شوی. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبريالان نیول شوی او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوی دي.
تاسو زموږ غلاس د ریډیو ناوري و سمورزو یو بهرنی راپورتا د سوریې د بهرنی یو چارو وزیر دوه ته تللی دی. د قطر یو چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی دی چې د یک شنبه په ورځ د سوریې د بهرنی یو چارو وزیر اسد حسن ال شیبانی چې دغه هیواد نوې واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات بل هوسه احمد زی وورو.
راکل شوې ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري و چارواکي ریوټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن ال شیبانی چې د دغه واد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوه ته رسیدلې او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د غپلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه واد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته له هغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد د خپلو مخالفان له واکه لرې کړ. تمه کیږي چې الشیبانی په دې اونۍ کې چې ویل کیږي د ثبات، امنیت، اقتصادي بیارغونې او د ځانګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده عرب اماراتو او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته خپل لمړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ډسمبر پاتمه د بشر الاسد رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه واړیکې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعدې ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لسخه لري کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان ډېری کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله اوس هم په کوڅو کې په وچې شوې ډوډۍ خواړه او توکي نه اخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې په خوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شوې راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس هم د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو ته هم اندېښمن دي. د وچې ډوډۍ یو شمېر پیرودونکي هم د ستونزې ته په اشاره سره وایي چې اقتصادي ستونزو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. نور جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې لپاره هیڅ دود و چې یو شمېر خلکو به وچه شوی ډوډۍ ساتل او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د موثرې کارېدنې نښه وه، خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړې دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
اضافه میشه پشت دروازه مردم میفروختن خو به چی ډوډۍ اضافه کیدله، خلکو به د دروازې تر شا پلورله، موږ به هم پلورله، خو سمدا کله ک ډوډۍ هم نه پلورو بلکې خپل استفاده ورڅخه کوو.
رحیما چې د میدان وردګ اوسیدونکو ته هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خورور لپاره دوی په مشکل لاسته راوړو، څه شي نه پاتې کیږي چې وچی او خرسي کو. مخکې هم دا سه خو ټول خلک د خپل خورور لپاره ایران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی او د وچی شوی ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغیز کړای دی. هغه وویل
د ورځې 1500 روپۍ د ورځې خبره به وي، اوس تقریبا د ورځې موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي، ډیره بد اغیزې کړې دي حالات.
یو شمیر مالداران وایي چې وچه شوی ډوډۍ خپل څارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچه شوی ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقه می دادیم، مالا می دادیم که سابقه خوب بود. بسیار نان ارزان
موش پلو تا ویو تا کلک دوری ورکو، مخی با ما هم ورکو و خو مخی دیر زیاد و ارزان و اوز کلک دوری هم گران سوی و در را پیدا کیدیم.
هم گره مردم که بخور در خوردنشن بد قاق شدنش نمی مانه.
د یادونه ده چې د وچه شوی ډوډۍ پیرودونکي به په کوڅو کې اوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې یې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. له تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیری کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په دیرشمه ویلي و چې په راروان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشری مرستو ترتیا ولری. ضیاءالدین صافی په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې بشری اړتیاوې ډېرې زیاتې او د افغانستان یوه په درېیمه برخه خلک لوږې سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خال لګولو یا خالکوبۍ او ټټوکارانو پر وړاندې ننګونې وضعیت ځینې ټټوکاران وایي په تیرو دریو کلونو کې په خپلو کارونو کې لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او څو ځله یې د نیول کېدو او شکنجه کېدو له ویرې خپل کار ځایونه هم بدل کړي دي. یو شمېر کسانو چې مخکې د خپل بدن غړي ټټو کړي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اړ شوي چې پر خپل بدن رسم شوي ټټو له منځه یوسي، خو د ټولو محدودیتونو سربیره ځینې وانان لا هم لټټو لګول سره ځانګړي مینه لري. نور حال په دې راپور کې واوري.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوی وو، اوس دوی لپاره په ستر سرخوګۍ بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې نږدې لسو کلونو راهیسې د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دوزلی امر بالمعروف راغل وسایل لزان سره یوړل او بیر ته رانه کړل. درې ځلې زه زندانی کړم او ویل چې نور دا کار مکوه. کله چې را خوشې سوم بیا می خپل کار پایل کړ، ځکه زموږ روزګار دی. خپل کار نه پوهېږم، خو بیا هم راغل زه حوزې ته بوتلم. خو دې زره افغانۍ می ورکړې او را خوشې سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له او څه خطراتو ظلمي خپل کار ځای بدل کړی دی.
فعلا خدا گردن من نگیره، هفته یا هشت دفعه جای تغییر داده میشه.
سره له دې ټولو محدودیتونو احمد فهیم وایي چې په یوه میاشت کې وترته مشتریان لري چې ځینې وختونه انجونې هم پکې شاملې وي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم په دې اړه واخلو، خو ویاند یې سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خالکوبۍ د منع کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حک کړي وو، اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی مشکلاتی بود که ما تاتو یو له پاکدم د بازي مثلاً جوړ کوم مې
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ، ځکه چې کله زینو زینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کیدو دوی ویل چې ولې ټټو لرې، ټټو حرام دی. زینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کیدا، نو مجبور شوم چې خپل ټټو لرې کړم.
دا یو داستار مې راستیم دا جوړ مې راستیم دا جوړ رسمي موز سو برخورد پشت بو کولم نشته.
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي، او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړای او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
ټټو را کې زادم از خاطر نیمه شوق دارم د ټټو کاس ما خیلی شوق دارم، من ولی باز نگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د ټټو و شوق علاقه خود
ما ټټو یا خال د دې لپاره وهل چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه، خو بیا می هم ټټو وکړ. زما څنګه پیسې دي که پیسې ولرم پر ټول بدن می ټټو کوم.
مشکل کچی دارم، مشکل پیسې خود دارم. ما که پیسې داشته باشم ما میول زنده جان خود تاتو پر میکنم.
د تاتو یا خال لګول او رسمول داسې دي چې تر حیا انزور د ځانګړو رنگونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي. ډیری ځوانان په لاس، مټې، غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاري ټټو کوي، او له تاج زړه د برېښنا څړیکه د معشوقې لپاره شعرونه یا د کورنۍ د غړو نومونه ټټو کوي. خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کیږي، خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و. ځینې ښځې په تندي، د سترګو په څنډو او ځنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي، نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
د خبرونې دوهمې نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې